السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونه د ازادۍ په چپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده په دې خبرونه کې احمد شبر ستاسو کوربه دی خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکاله وړاندې کوم د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د بدخشان ولایت په یو کلی کې د سختو تنفسي ناروغیو 9 قضیې او د 12 کسانو مړینه ثبت شوې ده د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې دوی د بدخشان ولایت د وخان ولسوالۍ په پامیر کلن کلی کې له سیمایزو چارواکو سره د دې خبرې شوې ناروغۍ په درملنه کې همکاري کوي خو ازادۍ رادیو 13 اونۍ راپور ورکړی چې په بدخشان کې د دې تنفسي ناروغیو له کبله 21 کسان مړه شوي دي په افغانستان کې له 12 ورځو راهیسې د یخنۍ له کبله په بیلابیلو سیمو کې تر 160 زیات کسان مړه شوي دي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د خوارځواکۍ اندازه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې د دې پروګرام ویاندوی فلیپ کرافت پرون اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل تر ټولو په بد وخت کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د مرستو پر رسولو خورا ناوړه اغېز کړی او د دې سبب شوی چې ډېر خلک د یو څاخت ډوډۍ تر خوړلو وروسته د بل وخت ډوډۍ د موندلو په فکر کې وي د طالبانو لخوا په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له اعلان وروسته ګڼو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې خپل کارونه ودرول ځکه د هغو په وینا له ښځینه کارکوونکو پرته بشري مرستې دوی نشي رسولی د خوړو نړیوال پروګرام وایي په ژمي او د طالبانو د بندیزونو تر اعلانېدو مخکې د بشري مرستو ویش زیات کړ او په دې توګه یې 15 میلیون افغانانو ته مرستې ورسولې د افغانستان په خوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت چې پرون د پېښور په یو روغتون کې وفات شو نن په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو عبدالجبار ثابت په 2006 لمریز کال کې د افغانستان د لوی څارنوال په توګه په داسې حال کې کار پیل کړ چې اداري فساد ډېر و او د وکړه شوی چې په فساد تورن ځینې نسبتا لوړ پوړي چارواکي محبس ته ولیږي د دې لوی څارنوال له دندې وروسته د 2011 کال په اکتوبر کې د کابل په چاراسیاب ولسوالۍ کې ارغمل شو او یو کال وروسته خوشی شو عبدالجبار ثابت د کابل پوهنتون په حقوقو او سیاسي علومو کې لسانس او په امریکا کې ماستری کړې و د عبدالجبار ثابت جنازه نن د جلال آباد په عیدګاه جمعه کې د جنازې تر لمانځه وروسته په سرخرود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د دوی د سفارت مخې ته یو تن هغه وخت ووژل شو او 2 نور ټپیان شول چې نن سهار یو حمله کوونکي د سفارت د ساتونکو پر پوستي برید وکړ د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې برید کې د ګارډانو مشر وژل شوی دی په دې باب نور توضیحات نه دي ورکړل شوي د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا لیکلي چې د تهران د پولیسو مشر د برید کوونکو د نیولو خبر ورکړی د رادیو فردا د راپور له مخې لخبرو شوی او تصویرو ښکاری چې برید کوونکی توانېدلې او سفارت ته دننه نه نوزي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې په اړه څېړنې روانې دي او د معلوماتو تر بشپړېدو وروسته به نور توضیحات ورکړي او د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف دا حمله یو تروریستي برید بللی او غوښتنه یې کړې چې عملانې باید د قانون پنجو ته وسپارل شي او رسای خبر دا چې د اوکراین پاوز وایي روسي ځواکونو په ختیځو سیمو دونېتسک او لوهانسک کې له څو استقامتونو خپلو عملیاتو ته زور ورکړی له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د هغو هیوادونو مننه کړې چې کیف ته یې د پرمختللو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې زلنسکي له دې هیوادونو غوښتنه کړې چې د دې جنګي وسایطو د لیږد بهیر چټک کړي ځکه د جګړې په ډګر کې سخت اړتیا ورته لیدل کېږي د اوکراین پاوز وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد د 2 ختیځو سیمو پر 11 موقعیتونو حملې تمبولی دي که څه هم د کیف د هوایي مدافع ځواک ډیری وشتل شوی توغندي شنډ کړي خو مسکو بیا هم د اوکراین پر ټولو برخو د میزایل حمله کړي چې لګ تر لګه 11 کسان پکې وژل شوی او یو برېښنا کوټ هم زیانمن شوی دی د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو ده هم د ازادۍ په چپو کې پروګرام
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
خبرونه تشرغلی احمد شبریم هر کلی مو کوم پر طالبانو نړیوال فشارونه په وروستیو دوو اونیو کې زیات شوي دي. دا فشارونه به طالبان له خپلو هغو دریځونو په شا کړي چې نړۍ ته د منلو نه دي. دلته په دې اړه له میلمنو سره بحث لرو. پر طالبانو د فشارونو په لړ کې تر دوو اونیو په لنډه موده کې د ملګرو ملتو دوه پلاوي کابل ته ولاړل. یو هیئت د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد په مشرۍ و چې په کابل او کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو د زده کړو مخه دې نه نیسي او مېرمنې دې پرېږدي چې کار وکړي. تر دې وروسته د بشري مرستو د رسونې په برخه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفټس کابل ته لاړ. د تر ډېره په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار په تړاو د طالبانو له مشرانو سره په کابل کې خبرې وکړې. پر طالبانو د فشارونو په لړ کې نږدې اونۍ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل که ترهګر په افغانستان کې فعال شي داسې هم به یې وخورو لکه د القاعده د مشر ایمن زواهری چې مو وخوړ.
تر ډېره بریده د احتمالي ګواښونو په تړاو انګېرنې واقعیت ته نه دي رسېدلې. تر اوسه موږ په افغانستان کې د تروریزم د رامنځته کېدو شاهد نه یو او که چیرې ولیدل شي چې ترهګر هلته یو ځل بیا پټنځایونه جوړ کړي نو بیا به پرې برید وکړو، څنګه چې د القاعده مشر ایمن الزواهری مو په نښه کړ.
د بلنکن تر څرګندونو 15 ورځې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیک پرایس په ښکاره وویل چې واشنگتن له طالبانو سره خپل چال چلن ته بیا کتنه کوي.
موږ له طالبانو سره د بشري حقونو په برخه کې د دوی د ډیرو سرغړاونو، سختدریزو فرمانونو، کرغیړونو، کړنو په برخه کې هغه چې په وروستیو اونۍ او میاشتو کې موږ له طالبانو ولیدل، له طالبانو سره د خپل چلند او له دوی سره ښکېلتیا ته بیا کتنه کوو. زه نشم کولای په دې اړه ډېر جزئیات ورکړم.
نیک پرایس زیاته کړه چې واشنگتن د خپلو متحدانو او شریکانو سره د طالبانو د کړنو په تړاو په تماس کې دی. نشته درې اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا خبرونه خپاره شول چې واشنگتن په افغانستان کې د طالبانو د چلند ارزونه کوي. رابشم بحث ته میلمانه مودي د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل، حقوق پوه صلاح الدین سیدی او د چارو کتونکي سید زاکر شاه سادات. د میلمنو هرکلی کو. اغلی کړوخیل، کلمړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونه به څه نتیجه ورکړي؟
سلامونه تاسو ته، د پروګرام محترم او میلمنو ته او نورو اوریدونکو ته. زما په اند باندې بله، ځکه چې طالبان مجبور دي له دنیا سره په تعامل کې اوسیږي، له دنیا نه کومک غواړي، له دنیا نه حمایت غواړي، او همدارنګه د نړۍ له تعزیراتو له محدودیتونه چورته وضع کېږي یا د کومکونو د قطع کولو ویره لري، او په ځینې حالاتو کې مشاید له ځینې نظامي حملات نه په یاره کې اوسېږي. نو مجبوري چې له دنیا سره خپله راکړې ورکړې وساتي او هغه څه چې دنیا ډېره اندېښمنه کړې هغه ته بیا کتنه وکړي. ځکه چې راځوتې امریکا په دریس کې څنګه چې تاسو ولیدم چې دوی له امریکا سره کوم هوډ یې سکالي واته، موږ او تاسو هغه ویډیو یا هغه فلم هم ولید کله چې شاغلای شهاب الدین دلاور د ښځو یا د بشر د حقونو په باره کې خبرې کوي او هغه ته خپل هغه هوډ کوي چې طالبان به دا مسله جدي په نظر کې نیسي، په پام کې نیسي، او دا د ښځو یا د بشر حقونو ته بالکل دوی درناوی لري. نن چې دنیا هم امریکا په دې تعامل کې چې اوسه یا په دې موافقتنامه کې چې له طالبانو سره کړې مسله نګرانه دي، یا خپله وګړې په خپل امریکایان باندې دا فشار راوړي چې څنګه کولی شي چې داسې
وبخښي. امریکا څنګه فشار راوستی شي؟ نن سبا په افغانستان کې ځواکونه نه لري، قواوی په افغانستان کې نشته او له افغانستانه لري اوسي، نو حتی سفارتونه لا په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو سم پرانیستي نه دي، نو څرنګه فشار او څه ډول فشار راوستی شي؟
زه فکر کوم چې کوم رول چې امریکا په بملالي سیاست کې یا په بملالي فیصلو کې رول لوبوي، هیڅوک یې په کوم اثرات نه شي لوبولی. ځکه چې امریکا سره د ناټو ټول ملکونه ولاړ دی، امریکا په اسلامي مالکو کې مثلا په خلیج مالکو کې کوم اثر رسوخ چلري، په پاکستان سره ښې اړیکې چلري. یعنی امریکا کولای شي چې د خپل ټولو هغه ممالک چې دوی سره په ائتلاف کې هغه دي یا دوی سره دوی استراتیجیک پارتنران دي، دوی په همکاري باندې بالکل کولای شي کار وکړي. ځکه چې هغه د کومکونو قطع کول دي، که هغه د طالبانو سفرونو باندې محدودیت وضع کول دي، که د هغوی جایدادونه یا اکاونټونه فریز کول دي کدی غوی کورنی پته لګل دي ان دنیا لپاره ډیر سخت نه ده کړی و غواړي سخت ونی
مننه پام دې برخه کې به د سیدی صاحب نظر واخلم صلاح الدین سیدی تاسو ته فکر کوي چې آیا بندیزونه له طالبانو سره په طالبانو باندې نور بندیزونه د دوی باندې مرسته بندول او دغه سي موارد چې اغلی کړو خیل اشاره ورته وکړه د دې لپاره کافی دي چې طالبان خپل چلن بدل کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه درنو مېلمنو تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تاسو سره دا موضوع ډیر پراخه ده، تلګرافي متمرکز شو. د افغانستان د کرکیچ مسله، د سیمې د کرکیچ مسله، د تروریزم د کرکیچ مسله یو پکیج او بستایی برخورد ته ضرورت لري. دلته او هلته چې د امریکې د سیاسینو او د نړیوالو د سیاسینو یو سلسله اظهارات اورم تعجب کوم. د سرمنشي د ملل متحد وایي چې د طالب حکومت دی دا وکي و هغه وکي، یعنی دا حکومت په رسمیت پیژندلی دی چې دا وکي یا هغه وکي. د امریکې وزیر خارجه وایي چې په ترور او د دهشت کوم اثر اولانل کې د تعجب خبره ده چې تر پرونه پورې یا تر هغه ورځ پورې د القاعده خبره هم کېدله، اما دا چې پاکستانیانو راوسته او کدا چا راوسته خو په کابل کې ووژل شو. دلته د افغانستان د کرکیچ د تروریزم د کرکیچ د پاره ډیر شیان شته دي چې نړیواله ټولنه باید وکړي کچیر د ریالیستیک فکر وکړي. امریکا د پدې باندې معتقده اوسي چې اوس هغه د شل کالو مخکې دوران نه دی چې افراد او اشخاص به نسبی دلته وحالته. دلته روسان، دلته چینایان او دلته نور ملي ځواکونه شته دي چې په دې چوکاټ کې نړیواله ټولنه کولای شي ریالیستیک برخورد وکړي. امریکا ولې شي
ریالیستیک؟ سیدی صاحب، سیدی صاحب تاسو وبخښئ، تاسو وایئ چې لکه د پکیج اسلامو استعمال کړه په پیل کې، یعنی نړیوال کې یو موټی او یو لاس شي، او بل ورته تاسو وایئ چې دلته خو اختلافات ته تیار، نو نړیوال خو دی یو لاس نه، خصوصا د اوکران د جګړې وروسته د نړیوالو اختلافات زیات شوي دي، نو څنګه ممکن ده؟
دقیقا دلته سیاست کې د خیر او خیرات خبر نه سره نشته، دلته د ګټ خبر دي. کچیرته غواړي چې افغانستان د نړیوال ترور او دهشت مرجع نشي، کچیرته غواړي چې افغانستان د افغانانو لپاره او د نړۍ لپاره د ګټ او د مصالحو چې هغه معقوله ګټ دي تورسیږي، دا تمام جوانب په نظر کې نیول. د مثال په توګه د لاسهاو مثالونه، یو مثال د قطر دفتر په دې خاطر باندې د طالبان د لپاره ایجاد شو چې سابق ادرس نو او چې تلويخ مليون ډالر هم ورکړي، تمام ملل متحد او یو سل نور تدابیر هم نه مني، او په عمل کې یعنی د تمام غوښتنو په جواب کې نه وایي. فوراً د دفتر ترول د قطر د دفتر بدرسه او نفر سره، خصوصا د هغه چا سره چې د وسنی سیاست په علني ډول باندې پر رادیو او تلویزیون کې ملاتړ کوي، ترې نه پکار دي. څه پکار دي؟ په تمام افغانستان کې د کول شي په هر منطقه کې د طالبانو سره وغږیږي. دلته په شلو کلو کې، تیرو شلو کلو کې، هغه استدلال چې د پاکستانی چارواکي کوي چې موږ زو په افغانستان کې د هغه ځنه موږ تهدیدي ګو پورتیرو شلو کلو کې افغانستان ته د هغه ځنه راغ او نړیواله ټولنه پکې څه ونه کړه، دا د سیاسي ناپوهۍ په نتیجه کې، د غلطو اقداماتو په نتیجه کې اوس دا نتایج چې لاس راوړي دا کومه غیر معمولی نتیجه گیری نه ده. په دې خاطر باندې
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د سید زاکر شاه سادات نظر واخلم. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونه لکه څنګه چې په مقدمه کې ما ورته اشاره وکړه، فرزند ملګرو ملتونو دوه ځلې هیات افغانستان ته تللی، په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې دي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې دي، څرنګه دغه رقم څرګندونې او د اروپایي ټولنې هم شته د طالبانو چلند کې بدلون راوستی شي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو درنو ملمنو ته، ستاسو پروګرام لیدونکو ته. بلا شکه که صداقت پکې وي، که تعهد پکې وي، چې زه پرې شک لرم، لا د امریکې په کرکټر او کړنو باندې د شورونه چې یعنی دوی موازی دولت جوړ کړ د طالب د پاره په قطر کې زلا تر اوسه پورې خپل متيقن پدې نه يم چې واقعي امریکا خپل په صداقت کې تعهد ولري یا طالبان تعهد چې کړی هغه عملی کې تر اوسه پورې هم نه دی کړی او اوسنۍ حالت کې چې ولس هم یرغمال نیولی نو دوی خو نور برلاسي په حساب دوی ته ورکړ شوی دی د هغې پر بنسټ زه ډېر هغه نه یم ورته ډېر هیله مند نه یم لاکن که قاطعیت سره برخورد وشي دا د دو هفتو خبره هم نه ده اصل کې یعنی په دو هفتو کې طالب باید دوته اړین
صادق صاحب او بخشه تاسو د قاطعیت کلمه استعمال را قاطعیت نو مطلب څه ده یعنی څنګه
قاطعیت ما نن سهار په خپل تلویزیونی مرکه کې دا خبره جوته کړه او پرون می هم دا ویلو ګوري د یو خوانه تمثیل د تعامل کیږي د دوی سره د بلې خوانه هلته ټولنې فعال دي پیسې لیږل کیږي د بلې خوانه د دوی دفتر د خارجي روابطو اساس په قطر کې فعال ده دوه درې سوه کارکنان لري د ده فنډ ورکول کیږي که چېرته قاطعیت نه کار اخیستل کیږي نو خو چې هلته ته دروازې په نجونو په نورو باندې سړی د محسوساتو نه په اصطلاح خلک کار لاس اخلي خو ستا هم بیا دا په کار ده چې تعامل دې همداسې وي چې د دن باید دفتر وتړل شي
نو ساده صاحب وبخښئ د بشري مرستو د رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفټس چې په وروستیو کې کابل ته ولاړ دی له کابله د بیرته ستنېدونه وروسته د لسینین سره په مرکه کې دا خبره وکړله چې له طالبانو سره په ارتباط کې او د خوشبینۍ هم څرګنده کړه وړاندې به په خبرونه کې د ده څرګندونې بیا هم له تاسو سره شریکې کړم خو ده وویل چې څو اونۍ وخت نور هم لرو یعنی د ده له خبرو ما داسې وخت سله چې د فبروري تر اخره پورې دوی دې ته انتظار کوي چې آیا طالبان خپل چلند بدلوي او کنه نو یو وخت ضرورت نشته چې طالبانو ته یو څه وخت ورکړل شي
په حقیقت کې وخت ډېر ورکړ شوی لکن اوس دپاره د دوو تر څلور هفتو وخت ورته زه فکر کوم ټاکل شوی دی او دا باید همداسې د پخوانه شوی وی ډېر په ځنډ باندې دې نقطې ته راغلل دغه فیصله باید دوی ډېر پخوا کړې وی خو اوس هم د ښاغلي ګریفنز په راپورټ کې نظر د پخوانی ډله چې راغلې وه یو څه خوشبینیګان زیاتر وینم دوی د شنه څراغونو خبره کوي چې ځینې وزیران دوی ته د شنه څراغونو په بڼه
معنی نه ساده څه همدغه ټکی ته وړاندې په خبرونه کې امدا ټکی راسپړو چې د څرنګه دا خبره کړې ده چې د خوشبینه دی چې له کابل ستون شوی دی لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې
اسادی پڅپو کې پروګرام له اسادی راډو او په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتون کې شینکی کړو خیل د سیاسي چارو کتون کې صلاح الدین سعیدی او د سیاسي چارو کتون کې سید زاکر شاه سعادت د پروګرام موضوع مو ده نړیوال فشارونه باید د طالبانو دریض بدل کړي او کنه مخکې تر دې چې د بحث د مامور کوم مخکې مشمنه وکړل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال مارټن ګریفټ سرګندونی برا وخلو د سرګندونی سره ورو او بحث ته دوام ورکړو
Their answer is we're working on this we're working on a set of guidelines
د دوی جواب راته دا و چې دوی پیو کنلارې کار کوي چې پراتونکو اونیو کې به جوړ شي او پکې به د بشري مرستو رسولو په چارو کې د خزو رول ته پام شوی وي زه لدی چاري خوخیم او لټولو طالب چارواکو سره چې مالې دلی ماتر مثبت جواب تر لاسه کړي نو موږ یې پایلو ته پته مېو او په دې برخه کې به د فبروري تر وروستي ول دوی سره په جوړو باسنو اخته تر څو دا باور تر لاسه شي چې هر هغه کنلارې چې جوړیږي نو باید د افغانانو ارت
مارټن ګریفټس دا خبرې ورسله دی کې چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي لیکن کدی ته وګورو چې د ملګرو ملتونو بل پلاوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینه محمد په مشي چې کابل ته راغلی وو هغې په کابل کې خوشبینی لرله خو چې کندهار ته لاړه بیا دا خوشبینی نه لرله څرنګه سادات صاحب په کابل کې خو امینه محمد ته هم د طالبانو یو شمیر وزیرانو ویلو چې دوی چمتو دي نو د خوشبینی د ګریفټس په ځای ده او کنه دا یوازې تر کابل راڅرخي
زما په ان دا دوه متضاد رپورټونه دي. یو مرجینه او اصل کې په کابل کې پرفتیا هم ځنی هغه وزیران چې د پخوانه هم د دوی په بیاناتو کې دلته او هلته اورېده کېده چې واقعي همغږي نه لري د دغې آخري فیصلو سره، نو ګواکې همدغه وزیرانو به بیا هم ګریفنس ته دا فیصله ډاډ ورکړی وي. خو اصلي مرجع بیا هماغه ده چې بل ځای کې کنټرولېږي او آخري فیصله هغوی کوي اکثرا په دغه ډاډ ګیرنو باندې دا چې کم موخو ته دوی رسېدلی شي. زه خپله ډېر زیات ورته باوري نه یم، او ځکه چې تر اوسه پورې هم مونږ تاسې وینو عملاً چې یو وزیر صاحب سرپرست ناست دی په لوړو پوړو کې هغه د تحصیلاتو عالي یا د زده کړو، نو تاسې د هغو فیصله هیچ چا ونه شوه ګرځولی. په دا ټول حرکت کې داسې څوک نه و. تاریخي صاحب هم خپل مخالفتونه څرګند کړل تر یو حده پورې، لیکن دا بې ګټې و ځکه مسلم کسان نور دي پاس یا په قندهار کې ناست یا بل ځای ناست.
په همدې ارتباط به د اغلې کړوخیل نظر واخلم، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې په قندهار کې د طالب چارواکي یو ډول نظر لري او په کابل کې بل ډول، او که نه داسې نه ده؟
شبر صاحب خبره اصلا خدا ده که منطقي فکر وکړو طالبان واقعا به د افغانستان لپاره بد اندېښمن سي. وضعیت ښه روان نه دی، د خلکو حتی د مرګ او د ژوند خبر ده، لږ له تنګدستي سره مخامخ دي، او طالبان باید ټولې هغه معقولې لارې چارې باید ولټوي تر څو پورې دنیا کومک او حمایت افغانستان ته واخلي، افغانستان د فعلي انضباط څخه وځي، ولس خپل کړي او ولس وساتي. دا هغه ادب تقاضا د منطق ده، او دا هغه د بیخي حکومتداري اصل دی. راځو په دې کې چې طالبان له بهرني جګپوړو حیاتونو ته څرنګه جواب ورکوي. مشکل اوس وایي چې دا باید سړی خوشبینه واوسیږي که بدبینه. که چیرې دوی همیشه فکر کړی وي چې موږ کولای سو دومره فشارونه په خپل خلکو یا په ولس باندې راوړو تر څو پورې دنیا موږ په رسمیت وپېژني، فکر کوم دا یوه غلطه مشوره ده، یو د غلطه تاکتیکي استراتیژي ده چې دوی استفاده تر کوي او فکر کې په دې کې به دوی بریالي سي. زه فکر کوم چې نه تنها بریالي کېږي، نور به منزوا ته ځي او فشارونه به ورباندې زیات راځي. راځو دا چې دا پلاوی راځي همیشه په کابل کې له ښاغلي متقي او له نور سره ګوري، او دوی همیشه ورته وایي چې کار پر روان دی. کار پر روان دوه موضوع دي، یا دا چې واقعا والتیا نشته په دې کسانو کې، دوی نشي کولای چې داسې یو لارې چارې پیدا کړي معقوله چې خپل سخت دریځ ته هم قناعت ورکړي، او خپل هغه کسان چې دا شل کاله جنګولي په کوم عقیده او باور باندې، او همدارنګه ولس ته او نړیوالو ته هم باید ځوابګوي واوسیږي. نو دا کاروان فکر کوي چې اوس هم که دوی هغه دغه شپاړس ولس میاستې چې دغه بهانه وکړه چې کار پر روان دی، زه فکر کوم چې دا بالکل یو بې ارزشه جمله شوې ده. په دې کې جدي اقدامات ته ضرورت ده که چیرې همدغه کسان چې فعلا په حیث سرپرست وزیرانو دي، او دوی هم له دې فعلي وضعیت نه نګرانه دي که دوی وکړی شي په دې خپلو سخت دریځو باندې دا فشار راوړي چې په دې کې د طالبانو د تحریک راتلونکي منغښتی دی، په دې کې د ولس پسته هوسایي او آرام او نجات مطرح ده، او د افغانستان نجات هم په دې کې باید دوی که هرنګه کېږي دا سخت دریځ څو تنه بل د خپل دریځ څخه منصرفه کی، او که چوری منصرفه نه کی باید په دې باندې پوه شي چې که دوی بیا هم دنیا ته وایي چې په دې باندې کار روان ده، دنیا بالاخره باید پوه شي چې دا صرف یو د وخت تیرول دي، او دې کې دوی هیڅ نوی اقدامات نه کوي، بیا کولای شي چې دنیا په یو نوي پریکړه باندې فکر وکړي او لاس په کار.
مننه سیدی صاحب، څه فکر کوئ دا کله ناکله وایي چې کار پی روان ده؟ فرضاً یوه خبره چې د طالبانو مشران هغه هر وخت کوي، هغه دا وایي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې دوی غواړي چې تعلیم ته زمینه برابره کړي، او یا فرضاً په مؤسسو کې د دوی په حساب باندې اسلامي اصول باید رعایت کړي. تاسو د اسلامي چارو د یو کارپوه په صفت باندې چې په دې برخه کې مو لوړې زده کړې کړي دي، د اسلامي اصول څه دي؟
طلب د علم فریضه ده، وجیبه ده، د کې هیڅ شک نشته دی چې د اسلامي اصولو پر بنیاد باندې هر مسلمان د هغه کسب ته مکلف دی کله فرضی او کله فرضی کفایی. دا جدا بحث کاملا ثابت خبر ده. اما راضی د تاسو په اجازه زه د نړیوال ټولنې موقف ته او زمنګ رادیو تلویزیون او کنفرانس او ایالات متحده امریکا ته متعجبم چې منګه په یو وړوکی بحث کې متمرکز کړی. دا نظام غیر مشروع دی، طالب ملت ارادې ته تمکین نه کوي، انتخابات نه مني. په تیرو شلو کلو کې د پاکستانی اسټابلیشمنت سیاست او د طالبانو سیاست قوي په دې دی، برعکس د هغه څه چې درانی خورشینکی کړوخیل وویلې. د دغه مباحثو په نتیجه کې سرمنشي د ملل متحد وایي چې د طالبانو حکومت دې دا وکړي هغه وکړي. دا حاکمیت غیر مشروع دی. د طالب نه ولې غواړي چې یو اعتقاد چې لري چې د ښځو ته د تعلیم نه وي دا دې رد کړي. زه وایم دا دې د دوی باندې مبارکي، اما دوی څوک دي غیر د ټوپک نه؟
خو دلته سعیدی صاحب وبخشئ، سعیدی صاحب طالب وبخشئ، په هغه وخت کې چې طالب په واک کې نه و، لای کابل نه ونیولی، او بیا هم نړیوالو ټول همدا ویل چې طالب یو قوت دی او یو مطرح قوت دی. نو اوس که کابل هم په لاس کې دی، نو هر څوک چې د افغانستان په سطح خبرې کوي او د افغانستان واک د طالبانو په لاس کې دی، نو باید طالب
د فکتو همدا ده دی یوره نه دا جدا تر یو حده پورې وسیع بحث دی. خبره په دې کې هغه شعار چې د ملت شعار چې د کفري اساکر وجود په افغانستان کې هغه شعار چې اوس هم طالبان ورکوي د الهی کلمۃ اللہ، دا شعار کې هیڅ مسلمان مخالفت نشي کولی. اما د شپېتو نظریاتو نه، د شپېتو دیدګاګانو نه، د شپېتو لیدلورو نه، یو لیدلوری د طالب لیدلوری هغه وخت مشروع کیږي د حکومتي وسه لو په استعمال سره چې هغه مشروعي. دا حاکمیت مشروع نه دی. درسته ده چې نړیوال قوتونه، کفري قوتونه د افغانستان ووتل، اما عملا پنجاب دلته مسلط دی. لستونه جوړیږي د ترور او د دهشت، هغه عفو چې ورکړ شوی و هغه عفو نشته.
مننه سیدی صاحب، دا هم یو خبره ده. مثلا چې څوک ځینې بې منی، ځینې بې نه منی چې څوک مسلط دی او کنه دی،
فکتونه ارقام شته چې موږ په جزئیاتو کې، جزئیات نه دی د ښځې د ټولنې نیمه برخه ده تعلیم، اما بنیادی خبره دا ده چې دغه دیدګاه چې دغه طالب دغه وسلی دا د کوم مشروعیت په وسایلو باندې، په اساس باندې، په ملت باندې
دغه مشروعیت معنی نه. د مشروعیت موضوع بل سادات صاحب سره شریک کوم. سادات صاحب، څه فکر کوي چې ولی بهرنیان افغانانو ته نظام جوړ کړي؟ اده بن غونډه چې وایي به استثنایی حالت و چې په کابل کې هیڅوک هم واکمن نه و، لیکن نن آیا ممکنه ده چې نړیوال داسې یو هڅه وکړي؟
په ډېرې بخښنې لږ د ډیپلوماسۍ د چوکاټ نه را بهر شم، زه به داسې ووایم چې د دې دوه مخو لوبو ښکار افغانستان یوازې نن نه دی، پرون نه و، بلکې ابل پرون نه هم همدا دوه مخه لوبې شوي د افغانستان سره. او دا راس کې همدغه متحده ایالات دي او دغه هیواد چې زه پکې ناست یم، دوی دي چې د افغانستان د دغه اوسنۍ غمیزې اصلي
لاملی نام دوی دی. ساده سبو بخشی، فکر نکوی چه کله ناکله چه یو مشکل پیدا شی بیا چوک درمگری تا گوته نیسی؟
نه زبا بیخی پر سرگندو پس پینو الفاظی کرویم، او آقا درمگری تا زکر گوته نیول منگا همیشه پا خوگا گوته که نیول شیمیو. تاسی داد پینزه سویخ کلو دا غمی زووی نی منگا تل پا خوگا گوته که نیول شیمیو، به اصلاح مرد و نیسی چه درد تمو رازی کهی دقا تفر شوی ننانه حالت دغه هم د امریکای توفه ده کنه ده. دوی ورته موازی دولت جوړ کړه په قطر کې کنه، دوی ورته قدرت وسپاره کنه.
البته هغوی خپل دلایل وایي، او هغوی وایي چې دوی دانه غوښتل د زلمی خلیلزاد روسي څرګندونې هم په همدې دلالت کوي. هغوی بیا پخوانی ولسمشر اشرف غنی ملامتوي، ولسمشر اشرف غنی بیا وایي چې داسې څه نه و. یعنی دا بحث بیا په دې خوا باندې ځي که بیرته دا بحث راغونډ کو او خپل اصلي مسلې ته راشو، چې په عین وخت کې ساده صاحب نړیوال د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول باندې وایي چې په طالبانو فشار راولو چې دغه خپل کړنې او خپل اعمال ته تغییر ورکړي، نو دا بیا یعنی څه؟
زه خو ځکه وایم چې دا دوه مخه لوبه، ځکه چې روزلې دی پیدا کړي دوی دي، فنڈ او پیسې دوی ورکړي وسلې د دوی په اختیار کې ورکړل شوي دا اوس قدرت هم دوی ورته سپارلې دا دوه مخه لوبه د افغان ولس سره ده دوی خپل د اهدافو موخو دپاره کار دول دلته او بیرته دوباره بله جګړه راوستل افغانستان ته دا به د افغانستان په ګټه نه وي لاکن زه چې وینم دا لوبه دې خواته روانه ده
مننه سادات صاحب تاسو وایئ چې د امریکا متحده ایالاتونو دا کار کړی دی او سیدی صاحب مخکې ویل چې دا د پنجاب کار دی دا خبره وروسته راسپړو خو اوس یو اوریدونکی لرو د دې اوریدونکي نظر به له تاسو سره شریکه مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ وهلی دی او خپله پوښتنه وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم
شیبر صاحب څنګه یې جوړې په خیر
مننه خیر یو سی مهرباني
فاروق ورداګ هم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سیمه ته استماس نیول
مننه مهرباني خپله پوښتنه وکړئ
ما ویل مالدار نړیوال چې په طالبانو فشار اوړي دا به کومه پایله او د غورنه کې
ولې داسې فکر کوي چې نتیجه نه ورکوي
ځکه چې دوی خپل ژمنې د طالبانو سره نه دي عملي کړي نو څنګه طالبان خپل ژمنې ورسره عملي کړي
مثلا د تاسو په فکر باندې کومه ژمنې نه ده عملي کړې
دوی دا د بندیزونه چې دا ایسته کوو دا نه دي ایسته کړي نورې داسې ژمنې ورسره کړي وي هغه نه دي ایسته کړي
مننه امدا پښتنه بل اغلی کډوخیل څخه وکم اغلی کډوخیل د فاروق واردک د خبرې په اړه کې لوستن توضیحات ورکړي
زه غواړم دی واردک ورور ترته مچورور افغان مرمن د افغانستان تبدی او انسانان دی برابر حقوق لري د طالبان مسؤلیت کړه چې واکه په زور یا پر ازا باندې راغلي ناستي د مسؤلیت لري چې د افغان ولست لپاره معیاري خدمات ارزښت کړي په حقونو باندې تیری ونه کی محدودیتونه او توازنه کې له تعلیم څخه به برخه نه کی د کار څخه لاسونه نیسی د سفر حق ورته ورکی دا یو امریکا پر سر لري چې دوی غواړي چې ټول وسخه زبانه د هر ډول ادا باندې شنو واسه کی دا په کوم اسلام نه دوی په کوم اسلام دې ته دا حق ورکړي اسلام کې انسانان ټول برابر حق لري نر نه ښځ نه برتري نه لري نر تصمیم نیونکی د ژوند د ښځ نه دی د الله په وړاندې باندې هغه انسان چې با تقوا او پرهیزګار او عالمي برتر دی نه هغه څوک چې مثلا توپک په لاس کې ځکه چې د عالم خوب او د جاهل عبادت نه سره برابر سوی اسلام کې د اسلام اولین پیغام په لوستلو باندې شروع سوی په اقرا باندې شروع سوی د دې خاطر که ته فکر کوې چې افغانه مېرمنه د شکنجه سي دي لپاره چې طالبان نور زیات مطالبې له امریکا پورې دا معقوله نه ده دا منطقي نه ده لطفا په دې باندې په خپل دریځ باندې تجدید نظر وکړه
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
دا پروګرام موضوع مو د نړیوال فشارونه به طالبان دې ته قانع کړي چې له خپلو ځینو دریځونو چې نړۍ ته د منلو نه دي په شاشه او کنه له یوې خبرتیا وروسته د هغو اوریدونکو نظریات سره شریکوو چې په فیسبوک کې له ازادي راډیو سره شریک کړي دي
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترېنه زده کړل
د ازادي راډیو د ویبپاڼې مسؤول حسیب تلاش سره تلاش سب امدا د نړیوالو فشارونو مسله چې په فیسبوک کې تاسو شریک کړی ده تر اوسه پورې دا اوریدونکو خبرګون څه ده څه تبصره کړی
سلامونه شیبر صاحب تاسو اوریدونکو لیدونکو ته ډېرې بیلابیل نظرونه لري لیدي په څنګه دي توګه د انجونو پر زده کړو او کارې په افغانستان کې ډېرې ټینګار دی زه به د ځینو تبصرې دلته تاسو سره شریکې کړم مینه وفا وایي د یوې بچۍ تعلیم د ټولې کورنۍ تعلیم دی تعلیم فحاشي نه ده تعلیم دا فحاشي نه بچ پاتې کېدل دي خو زموږ مشران او علماو له فحاشۍ نوم ورکړی په دغو نوم باندې نجونې له تعلیم څخه لرې ساتل غواړي حیا سادات لیکلي فکر نه کوم یو څه د سازمانونو او موساتو د کومکونو جذب لپاره به نرمښت نه کار واخلي اما تعلیمي نصاب به همداسې فلج وي ځکه د یو په نظر او د کوم کتاب چې د یو دوی خپلو زده کړې مکتب او تعلیم د ښځو لپاره ناروا پکې ویل شوي اوس له شرمه او ډاره څنګه دا پاڼه وشکوي یا یې ایسته کړي ځکه په زرهاو مکتبونه د دوی لخوا په بمونو الزول شوی دی. البته د نجونو د دوی نظر عبدالقدوس امینی بیا وایي طالبان چې د اسلام دین اجازه ورکړي وي د هیواد او ولس په ګټه وي، هر وخت لپاره د نړۍ سره تعامل ته اهمیت ورکړي او ورکوي. دوی د طالبانو په پلوي نظر درلود. نظیم شاه جبرخیل بیا وایي دا خارجي هیوادونو څخه کوم فشار نشته، البته حاکم نظام خپلواک دی. دوی په وینا هر څه چې کوي د کوم هیواد سلام مشورې ته ضرورت نه لري. د انجونو په مورد چې کومه فیصله کیږي هغه به د حمل په میاشت کې د شریعت په چوکاټ کې بیرته فعال شي. هغه خبره چې تل طالبانو هم کړې ده ویلي چې ډیر ژر به دا کار وشي او یو طرز عمل په سره مطابقت کې به د انجونو ښوونځي او زده کړو مرکزونه بیرته پیل شي، خو هیڅ ډول ویل وضاحت نه ده ورکړی چې د کوم شریعت په چوکاټ کې او د دغه شریعت چې دوی وایي څه تفسیر لري. همت لالا په نوم باندې یو بل مخاطب لیکلي، هیڅ فشار هم نشته، حقیقت چې دا دی چې څه چې نړیوال غواړي همغه کې که رښتیا وغواړي هر څه به په یوه ورځ کې سمیږي. سپین غر شینواری بیا لیکي خبره د رسمیت ده که چېرته سازمان ملل دوی ته چوکۍ وسپاري اطمینان درکوم چې دوی به له خپلې سخت دریزی څخه په شا شي. او داسې نور نظرونه هم دي چې بیلابیلو اوریدونکو او لیدونکو شریک کړي.
مننه تلار صاحب، دلته مختلف نظریاتو چې ځینې مو واورېدل د خپرونې میلمنو، خو د پنجاب او د واشنگتن مسله لا پاتې ده. ساده صاحب، د دغه فیسبوک کې چې کوم اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي، که په لنډو خپل نظر را سره په دې ارتباط شریک کړي.
خوشبینانه مسائل تا گوری یعنی دا اوسنی حالت کې دا طالب دغه حاکمیت سره په اصطلاح خوشبینی خي د دوی پکړنو باندې فکر کوم سترګې پټي. دا قرارداد چې د دوه نه شوه تر اوسه پورې کمی برخی عملی شوی، کمی برخی ندی عملی شوی. اول دمدا سره وس پړی ودی ګوري سره، او بیا چې د نړیوال قوانینو پر خلاف کم کړنې وس پس روان دي. د ټولن نیمایي قشر فارز ده، نه کار اجازه نه لري د هیڅ شي، او دا نقصان د تدبر د نظام ده چې نظام کې با تدبیر څوک شته نه. چې کنه دا د یوې هفتې خبره ده چې یو پروګرام ورته جوړ شي، هم به ښوونځي روان وي، هم به پوهنتونونه روان وي، او هم به د کار شاید برابر وي. له بلې خوانه د نړیوال قوانینو سره په ټکر کې دوی د عمومي عفو خبره وکړه، لیکن دلته او هلته تاسو وینئ چې دوی په اصطلاح هغه هدفي وژنې کوي، بیا وایي چې د نامعلومو کسانو د پانه. دا نامعلوم کسان ستا په موجودیت کې پرون هم نامعلوم و، نن هم نامعلوم دی. پرونی دښمن دی څوک و، نن دی څوک دی، دا خو ناممکنه ده. د یو ښوونځي مکمل امنیت تا سره دی، په اوړمه ورځ په پکتیکا کې دا څنګه اور واخیسته؟ د دې د هغه د نجونو مکتب په کوم بیه باندې دا جوړه شوې وه؟ څومره وخت نه نیوه ده چې ستا په موجودګۍ کې ده؟ ګورې، د دې شیان نه سترګې پټوانه نه کیږي. او بل دا چې یو مخکې تکرار نغم ورته اشاره وکړه، یو نظام چې ټوپک په زور راغلی وي هغه کاملا مشروعیت نه لري، نه په کور کې دننه مشروعیت لري، نه نړیواله مشروعیت لري. ته خپل کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړه، بیا بهرني مشروعیت دپاره به شرایط برابر کړه.
مننه سادات صاحب. سیدی صاحب، که ستاسو نظر هم داسې په لنډو باندې واخلو، د دې فیسبوک کې چې کومو کسانو خپل نظریات سره شریک کړي.
د فاروق وردګ ورور د خبرو په شمول تمامو هغه لیدلور تر ډیره حد پورې وړاندې که چې طالبان چې دا کارونه کوي گویا د دې لپاره خپل ملت د آزار او د فشار لاندې راولي چې یو سلسله امتیازات ترلاسه کړي. کړو خیر خور د تشریک دا غیر اسلامي، غیر انساني او ظالمانه عمل دی. مطمئنا نړیوال ټولنې سره چې دی څه لري د عذر په ځای شرایط برابر کړي. په سیاست کې راکړه ورکړه ده، کچی دې ته راکړه ورکړه ته حاضر نه اوسي، نتایج همدغه دي چې دي. هغه اقشار چې د طالبانو په منځ کې ګویا ځان ته صفایي ورکوي چې موږ خدا کړی هغه کړی، مسؤول تمام حاکمیت دی. هغه څه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا نه کیږي هغه ښه او خرابې تمام مسؤول دي، او دا چې صلاحیت نه لري دا خبره کول ډېره خطا خبر ده چې زمونږ مشران زمونږ علما نه. یو دا افراد چې په حاکمیت کې دي او زورور دي او روابط لري او د اسلام نوم بدل غواړي او سلسله فشار راوستل غواړي، هغه دا خبره کوي. اما په افغانستان کې په نړۍ کې په میلیون ها علما او روحاني نو مشران شته دي چې هغه حق پیژني، درست اسلامي فهم پیژني، اما متاسفانه زمونږ په سر باندې داسې افراد مسلط کړی شوي دي. یا آخرانه خبره د پنجاب او د اوسنی حاکمیت رابطه داسې نه ده چې رئیس ورته امر ورکړي او د هغه غرور مات کی چې ته دا وکړه هغه وکړه. هغه د دې خلکو هویت او تذکره د وړکتوب نه د چړینا تر ملا پورې معلومه ده. هغه داسې افراد نسبی چې هغه پیږي چې دغه نفر مې په دغه مشخصاتو چلته نسب که هغه به څه رقم اجراءات وکړي. په دې خاطر باندې دا روابط عمیقتر دي، چقرتر دي. هغه وخت چې د نړیوالې ټولنې په کچه باندې دین د کمونیزم په ضد باندې استعمالېده، د هغه وخت نه دوی تجربې لري او پاک نړۍ به ته یو هدف پورې لاستې نه واخیسته د امریکې او د پنجاب. اما دوی خپل سیاست ته
ادامه
ورکړه.
همدا د پنجاب او د واشنگتن مسله چې مخکې یاده شول او دا به اوس راوسپړو. اغلی کړوخیل، څه فکر کوئ چې افغانان په خپل وطن کې ستونزې لري، مشکلات لري؟ یو وخت ځینې افغانان دا وایي چې هر څه د پاکستان له لاسه، ځینې افغانان دا بیا اوس نن سبا دا وایي چې هر څه د امریکا له لاسه. لیکن که چیرته واقعیت ته راشو، په خپل افغانان هم متاسفانه له بده مرغه ډېر زیات مشکلات لري. څنګه ستاسو تحلیل څه ده؟
موږ باید افغان باید مسؤلیت واخلو چې دا موږ یو چې نورو سره همکاري وکړو، خپل د خپل شخصي د پاره یا د شخصي ګټو د پاره یا قدرت رسیدلو په خاطر باندې د بهرنیانو اجنډا په افغانستان کې ظالمانه شکل باندې، بیرحمانه شکل باندې عملي کوو. اول خو باید خپله ملامت خپله افغانان شي. دوم، د افغانانو د غدرې څلوېښت کاله د وضعیت څخه متاسف فانا زمونږ همسایګانو بدترینه همدارنګه به ملي ټولنې بدترینې ګټې واخیستلې د خپلو ګټو خوندي کېدلو په خاطر باندې. تاسو ګوري هغه حزب چې مونږ د شوروي اتحاد وخت سره د جګړې په خاطر باندې هغه سیاسي پارټۍ یا هغه سیاسي تنظیمونه یا احزاب چې مونږ په میراث باندې واخیستل، نیم په ایران کې جوړ شو، نیم په پاکستان کې. او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې پاکستان او ایران کله هم هغه څوک چې ډېر ملي و افغاني و انساني و او د ښه فکر نظری خاوند دغه ته کله هم د اجازه نه ورکړه چې داسې د یو ټیم رهبری وکړي. یعنی موږ هغه دغه جنګیالیانو څخه بل اخره بیا یو سیاسي ګروپ ځکه چې هغوی په ټول عمر کې همدغه تخریب فرهنګ باندې باور لري، نه داسې ترمیم باندې، په اعمار باندې، با سازی باندې، د اقتصاد پیاوړتیا باندې. د پاکستان چون پنجاب بار بار یاد یو شی باید ووایم چې جنرال اختر په خپل کتاب کې د ټول ارمان هم دا و چې د کابل نه باید دود پورته شي. یو پاکستانی د استخباراتو او د فوج یو مهم مطرح ولې د افغانستان د کابل سره دومره عقده درلودله. یا مثلا نواز شریف د کمپاین شوار دا او ټول افتخار دا چې ما د افغانستان اردو ولنګ کړله. او بل هم دا مثلا همیشه دوی په انتخاباتو هغه کې به ویل چې موږ ته رای راکې تر څو پورې چې دوی هغه یو پیسه هغه یو بند باقی جوړول ویل چې کله که افغانستان کې یو باثباته حکومت یا نظام راشي موږ بیا دغه چون هغه دغه د کنل په سیم باندې جوړ دی. یعنی ډېر څومره په ټولو مسایلو باندې پوری خبر دی او هغه ته د خپل د انتخاباتو شعارونه ګرځي چې څنګه په مغه مشت په اوبو باندې دوی څنګه سرمایه گذاری وکړي او یا د افغانستان د اردو لنډول د دوی یو لاسته راوړنه وه. نو په معلومدار پنجاب متاسفانه یو هغه غلطه ستراتیژي چې وکاروله د هغه ور به د دوی لمن ته رسېدله او دا به پاکستان په خپله هم پکې
سپاسي
چې دې کې نشو کولی چې ټول ولس به بعد هغه کوم محکومه کو یا ټول پنجاب ته توهین وشي. دا فقط مغه یو بې فرهنګه خودخوا جنرالان دي چې پاکستان نن سبا کې له ستونزو سره مخامخ دي. دغو جنرالانو د غلط استراتیجي او په خارجي سیاست کې دوی برلاسي ښیي.
مننه ساده صاحب، مخکې ستاسو خبره مې ونیوله، همدا د پنجاب او د واشنگتن مسله وه. بیا به زه دا سوال په دې شکل تکرار کوم، فکر ته کوي چې افغانان په خپله هم ډېر ستونزې لري، متحد نه دي، د یو بل مخالف دي. حتی که چېرته د افغانستان څه باندې څلوېښت کلنه جګړه وڅېړو او ورته وګورو. مثلا له پایله د خلق دیموکراتیک ګوند چې کله راغی دوه درې میاشتې وروسته له پرچم نه بیل شو یا پرچم یې ایسته که. بیا د حافظ الله امین د نور محمد تریکي حکومت تقریبا یو کال دوام وکړو، حافظ الله امین راغی، بیا د حافظ الله امین حکومت درې میاشتې دوام وکړو، په خپل منځ کې د اختلافاتو البته شوروي قواوې راغلې، بیا د شوروي قواوو که چېرته ورته ځیر شو د پرچم داخل اختلافات د شوروي قواوو له امله نر افشا کېدل او د ببرک کارمل حکومت یو څه دوام وکړو، بیا د ډاکټر نجیب حکومت د تڼي کودتا وکړه ډېر کم یې دوام. یعنې د افغانانو داخلي اختلافات هم یو ډېر عمده عامل نه دی چې افغانستان له دغسې یو وضعیت سره مخامخ دی چې بیا پردیو ته ګوته نیسو.
پرته له شکه، پرته له شکه زه ستاسو خبرو په تایید باندې وایم چې مګله د شهید سردار محمد داود خان وخت وو چې زمونږ ځینې افراطي اسلام پاله لاړل او د پنجاب غېږې ته پناه یووړه، د هغې ځینه مسله شول، راغله د داود خان په خلاف یې په 1450 کال کې عملیاتونه پیل کړو په لغمان کې، په کنړ کې، په پنجشیر کې، په شینوارو کې، د سخروده کې، او د داود خان د ضربې قوت عملیاتو سره مخامخ شول چې ډېر زر یو څه یې لمنځه لاړ، یو څه بېرته په تیښته بریالي شول. په دې سر کې تاسو شاهدان یاستئ چې مثلا دا درې کسه خو بیخي نامتو برابر برالا دي چې ښاغلی حکمتیار، احمد شاه مسعود او رباني د دغې د هغې دورې مسؤولین دي، او د نه سربیره د ثور د کودتانو را په دې خوا دا بې له شکه چې موږ ټول د دې ګرام یو څه موږ خیر اړخ دي که کله اړخ دي د پردو په وسلو مو خپل کور ران کړی، خپل ورونه مو وژلي، د پردي ایدیالوژي په خاطر مو خپل ډېر هستي د منځه وړې ده. دا د 1500 کسو خلکو چې لست بند شوی و، په دې کې اکثریت مطلق روحان فکره ډاکټران، انجینران، معلمان، استادان، جنرالان، ډګروالان، په دې کې په دستجمعي توګه غیر عادلانه وژل شوي، پلګونونه پرې ډک شوي. حاضر قیاس د مجاهدینو په مختلفو حملو کې مختلف خاورونه وران شوي دي، خلک په اصلاح شهیدان شوي دي. دا د کابل جګړه چې دوی خپل ذات المینی جګړه وه، دا په دې وخت کې نه د ډاکټر نجیب الله حکومتونه نور بل څه وو، دا خو د همغې سازشونو رقابت ناسالم رقابتونو په اساس و چې هم یې ولس در په در خبره په سره کړو، او نه نه پورې د تاریخ شرمېدلې هم دوی پاتې دي، هم افغان ولس دې زلالت ته مخامخ شو چې نن یو ځل بیا د یو بل نړیوالې توطیې او سیمه ییز توطیې پر اساس یو بل افراطي ډله افغانانو حاکم کو.
اته 10 میلیون انسانان البته دی کابل د نوې مو جګړو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا شاو خوش پیته سره ملکی افغانان وشل شوی دی. لوی خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري احمد شبرم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونې میلمانه مو دي شینکی کډوخیل د سیاسي چارو کتونکي صلاح الدین سعیدی او سید زاکر شاه سادات. د پروګرام موضوع مو د نړیوال فشارونه به آیا طالبان دې ته مجبور کړي چې هغه غوښتنې چې نړۍ یې له دوی کوي هغه ومني. مخکې دې ته اشاره وشوه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفتس چې له کابله تازه ستون شوی دی خوشبینه دی، او البته په ورته وخت کې ویلی دی چې څو اونۍ وخت لري چې دوی ممکن بیا په طالبانو باندې ایندله خبرو ښکاري سي فشار راولي. د خبرونې مو څو دقیقې پاتې دي، په دې دقایقو کې به دې ته راشو که چېرته نړیوال په طالبانو باندې فشار راولي څه فشار راوستی شي او څنګه فشار به راولي. اغلی کډوخیل که لومړی ستاسو نظر واخلي.
معلومدار به ملي ټولنه خو باید داسې یو کار ونه کړي چې بیا هم ولس په هغو فشارونو قیمت ورکړي. یعنې لکه بشري مرستې باید محدودې نه سي یا کمې نه سي، بلکې
خو اکثریت هم دا خبره کوي چې دغه مرستې چې ځي کابل ته دا دې باندې شي په طالبانو باندې، خو نو دا خو بیا بیرته تر خلکو پورې نه رسي.
نه دا درسته نه ده. زه باید سره موافقه نه یم چې باید موږ براسي په افغانستان باندې کو. زه فکر کوم زما په اند باندې هغه څوک چې په افغانانو باندې دا محدودیتونه وضع کړي باید محدودیتونه په هغوی باندې وضع شي، که د هغوی په جایداد باندې، که د هغوی په سفر باندې، که د هغوی په راکړه باندې،
او بخشی آغلی کرو خیل. مخی دا خبرم یاد شو چه مثلا دا دوحی دفتر دا طالبانو بند چی، نو پا دوحی که چکم طالبان ناسی اغوی تروس پوری دا قندار دا طالبانو چه ملاحبه طلای مشی کبی لعمالو سر سر نده خود زوالی. مثلا اما دا دوحی دا دفتر یو کس شیر محمد عباس تانکزای ده چه یغه کله ناکله دا خبره کړی ده چې باید د تعلیم په برخه کې ډیر په صغر ته خبرې کړی دي چې باید
تعلیم دا خبره باید وکړم ځکه چې همدغه چې لږره هغه طالبان چې د خپل بقل پر اندېښمن دي چې ولې موږ دنیا سره تعامل نشو کولی او باید وی کو، هغوی باید لاس په کار شي. د کې هیڅ شک نشته ده چې ټول طالبان د سختریزو طالبانو د پریکړو حمایت نه کوي، اما ما دومره محافظه کار دی چې هیڅ کله پرته له عباس تانکزی نه سي جرأت وکړه انتقاد وکړه، نور اصلا انتقاد نه کوي. تاسې که دوی بیان ولیدئ که ملا یعقوب پوهېږو چې په دې د نظریې مخالف ته وویل چې هغه زمنګه مشر ده بنګه هغه وکړه. دلته ډېر یو دیکتاتورانه شکل حاکمیت دوی په خپل منځ کې روان ده او دوی فکر کوي یا نور څوک دي داسې فشارونه چې کېدای شي مغه کسان چې لومړی د دوی یادونه وشو دوی ته دا رقم په استاد تفهیم کوي که تاسو مثلا په خپل منځ کې اختلاف وکړئ که ټول بالا باندې راشي الان څه داسې نه ده. زما په نظر باندې داسې سختریزي ولس ډېر تنګوي او بالاخره د ولس د راپاڅېدلو باید شاید وګرځي چې په هغه وخت کې بیا باید همدغه نرم دریزه طالبان به هم بیا دا ولس کنټرول نه کړی شي. ضرور نه دی چې بهرانیان، ځکه چې بهرانیان ځکه چې هغوی د خپلو خلکو د فشار لاندې دي چې تاسو ته بل د ګروپ سره تعامل وکړه او نن په قدرت راورسند الان سه مثلا نیمایي نفوس له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یعنې دا هغه مسله ده چې باید هغه نرم دریزه طالبان نور باید لاس په کار شي، نور دنیا ونه غلوي
اغلی کړو خیل. څه اټکل کوي چې دا اوس خدا د ملګرو ملتونو په راپور کې لکه څرنګه چې اشاره ورته شوې ده دوی دې ته انتظار دي چې د فبروري میاشتې نن د جنوري شپږویشتمه ده، یعنی څه باندې تقریبا یوه میاشت دوی انتظار کوي که چېرته په دې یوې میاشتې کې څه ونه شي. تاسو داسې اټکل کوي چې هغه نرم دریزه طالبان چې ورته وایي هغوی به لاس په کار شي؟
کلاس په کار نه شي، ځکه به فکر کوم چې دوی به خورا ستونزو سره مخامخ شي، ځکه مهم همدا ده چې دوی باید سره یو موټی شي. ورته وایي چې دا شپږو نفره چې کم داسې فکر کوي همدغه نظریات اسلامي توجیه د نور کوي ولس د تنګول په کار نه ده. دله ولس دوته ته نه دي ولس مثلا د افغانستان بقا پیشرفت سالي افغانستان مسله مهمه ده. افغانستان خورا ستونزو سره مخامخ دی. افغانستان له بین ځي په دې شکل باندې چې دوی انزوا ته بیایي، محدودوي، خلک هم له ولږې مري. په دې کې د افغانستان دښمنان به استفاده وکړي، د وضعیت نه به افراطي ډلې سربازګري وکړي. ډېر خورا زیات مسایل دي چې د افغانستان بقا واقعي مطرح دی.
مننه د سیدي صاحب نظر واخلم. سیدي صاحب څه فکر کوي چې نړیوال څه کولی شي او تر کله پورې صبر کولی شي؟
یو ورځ انتظار او فرصت ورکول غیر اسلامي او غیر انساني دی. منګه د نړیواله ټولنه نه غواړو چې نوې بندې جوړ شي او نوې حکومت تامین شي، زمينه سازي دي وشي. د یا په یو ټیم کې يم، په یو حاکمیت کې يم، د حاکمیت د برنامو سره شریک يم. که حکومت مې برنامه نه مني د هغه ټیم نه وزم، کني زه هم جز د هغه ټیم يم. په دې خاطر باندې نړیواله ټولنه او د طالبانو یو سلسله دریزونه هغه څه چې نرم دي دا د منلو وړ نشي کېدلی چې ګویا زه ورسره موافق نه یم. موافق نه یې د ټیم نه ووزه. په دې خاطر باندې نړیواله ټولنه دوه هفته درې هفتې دا خلک وږي دي، دا خلک مکی د افغانستان سره د مرستو درول په دې معنا چې ښځې پکې نشته دي، دا غلط تصمیم دی. د افغانستان خلک سلهاو چنده نورو مرستو ته ضرورت لري. نړیواله ټولنه د دې په ځای چې دا مرستې دروي، دا مرستې دې زیاتې کړه، ووایي که چېرته موږ ته طالبان موانع ایجاد نه کړي موږ نورې هم زیاتو.
وبخښئ سیدي صاحب، سیدي صاحب بخښنه غواړم، بخښنه غواړم. جنو مؤسسو ازادي رډو ته فرضاً وویل چې د دوی مرستې دې پورې محدودې دي چې میرمنو ته مرستې ورسوي، نو چې دوی خپله په خپلو صفوفو کې میرمنې نه لري مرستې نشي رسولی.
د دې مرستې د افغانستان خلکو ته رسېدلی شي، د نارینه وو د خوانه رسېدلی شي. پا پدې خاطر باندې چې دا خلک وګی دي مونږ په یو په هغه منطق باندې هغه استدلال باندې چې بازه نو کې خو زیات د سترسلې دالری اسلامي عادت دي رسوم دي دا منم اما د دې مرستو دراول پدې جمی پدې ولګا پدې مریضې کې خطا پدې دي چې دا مرستې کاملا په نسبت د هغه احتیاج دا خلک لري د تناسب وړ نه دي دا مرستې دې په هیڅ صورت باندې په هیڅ دلیل باندې چې ښځو ته اجازه ورکوي که نه ورکوي دې ته دا باید ونه دروي اما استدلال دې وکړي که چېرته مونږ ته فرصت راکړ شي موانع ایجاد نه شي مونږ نورې هم مرستې کوو دا تسلیم خطا ته
البته سیدی صاحب فشار څه باید راوړي چې په طالبانو باندې څه فشار باید راولي مخکې البته د دوحې د دفتر د تړلو موضوع تاسو درو سره په یو ډول باندې یاد کړه بل څه وکړي
بیا هم تکراروم د مشروعیت مسله د ملي مترقي خیرخواه ګروپونو شخصیتونو ته فاسیلیټي ورکول امکانات ورکول چې د خپل آواز انسجام او قوت شي دلته په نړیواله سطحه باندې د دې امکانات ناشتي ولاړ یو مرستي د پاکستان کې د دې امکانات په داسې قوي اندازه وجود لري چې حد و حصر نه دی معلوم یو سلسله قراردادونه د یو هیواد سره چې په رسمیت نه پیژنم نړیوال قراردادونه کېږي او نړیواله ټولنه باندې غلې ده د پاکستان سره د زغالو یو سلسله نورو پاکستان ته ویل پکار دی چې خیریت څه دی او کرشل کاله دی دا وطن د تباهۍ سره مواجه کوو سر سره قراردادونه کوي دغه چا سره قراردادونه کوي چې په رسمیت نه دی معلوم یو سلسله داسې دا بهانه کول چې دا خو رسمي د حکومت سره نه دی دا نه په واقعیت سره دا تمام د عمل رژی ده د عمل سیستم دی دلته یو دا پکیج دی دلته ډیر داسې امکانات شته که نړیواله ټولنه واقعا په دې مورد کې دا وطن دا سیمه د وینو سره نه مواجه کوي او د اوکراین جنګ یې د عمل دلته نه اوسي په دې تمامو جزئیاتو باندې سره پوهیږو زمونږ ملت سره صداقت نه کېږي قربانی کېږي او یو ځل بیا اختلافات پر بنیاد باندې دا خطا خبره ده د یو جمله اخرم داسې پدیدو کې مختلف لاملونه تاثیر لري مطمئنا خپل افغانان به همسام لري اما اساسي سهم د پاکستان اساسي سهم د نړیوال ټولنې اساسي سهم د امریکا دی چې دا وطن د دې مشکل سره مواجه دی
مننه سیدی صاحب سادات صاحب ستاسو نظر واخلم که څه هم په خپرونه کې په یو ډول دا نظر یاد شو چې څه باید وشي څه فکر کوئ که څه کیږي تر کله باید وشي
تر ډیره بیده زه د سیدی صاحب سره هم غږیم او زه وایم چې لا تر دې هم زیات چونکې د طالبانو شاته هغه پټپټکانې سپورټ یا برالا سپورټ په خپله د پاکستان نظامیان دي هر څونه چې کېدلی شي دا فشارونه که نړیوال صداقت ښایي د ده په ځای چې نور فشارونه راوړي په پاکستان د فشار راولي په پاکستان استخباراتو د فشار راولي دوی باندې چې څونه فشارونه هلته زیات چې هغونه فشار په طالب راځي طالب دې ته
البته وبخښئ سادات صاحب د پاکستان باندې یو ډول فشارونه شته مثلا IMF پاکستان ته پور نه ورکوي د پاکستان اقتصادي وضعیت له ډېر خراب حالت سره مخامخ ده حتی که چېرته په تیرو دېرشو کلونو ته وګورو د پاکستان اثاري زیرمې څه باندې 4 میلیارده ډالرو ته رارسېدلې دي بله ورځ له ازادي راډیو دا راپور مو درلود چې پاکستان غواړي په مارچ کې خام تیل روسیې واخلي په یغه راپور کې ویل شوي چې پاکستان نشي کولای چې روسیې ته ډالر ورکړي ځکه که پاکستان ډالر ورکوي 3 هفتې د پاکستان لپاره د تیلو د خرید وس نه لري یعنی په پاکستان باندې په یو ډول باندې په تیرو 10 کلونو کې هم فشارونه راغلي دي که څرنګه سادات سه
فشارونه به خامخا راځي د دوی کړنې به د دې لامل کېږي چې دا فشارونه به راځي ځکه دوی ته اوس نور هغه بربنډه شوي دي هم نړیوال ته هم افغانانو ته چې د دوی کړنې به چې افغانستان سرنوشت دې حالت ته رارسېدلی دی او دوی حتی د نړۍ سره په دوکه کې دي حتی همدغه خپل امریکایانو سره یې به مخه لوبه وکړه ګرچې دوی د امریکایانو په اصطلاح منیجري کوله په د انګریزانو منیجري کوله په سیمه کې ولیکن د همدوی سره یې هم دوستي کړې دي د دوی هر یو جنرال چې د وطن رابر کېږي تاسې وګورئ په انګلستان کې په دوبۍ کې د دوی ملیون ډالري کورونه دي دا په کوم اساس ده که چېرته داسې یو امکانات د هغو سره د بهر نه نه کېږي دوی دا ملیون ډالري
ماننه سادات صاحب بس 2 ثانیې وخت لرو اغلی کډوخیل په وروستیو کې به شیبو کې به یو 2 ثانیې ستاسو نظر واخلو څه باید وشي او خوشبینه یاست
امیدوارم چې طالبان بالاخره مسؤولانه فکر وکړي او د ښځو تنګول یا د ښځو محدودیتول څخه لاس واخلي، ځکه چې دا نه انساني برخورد دی نه اسلامي برخورد دی، او نشي کولی د دنیا سره دې لپاره چې تعامل وکړي ښځې یو سیاسي ابزار وګرځوي په دې کې
مننه اغلی کډوخیل، شغلی سعیدی او شغلی سادات چې په خبرونه کې به برخه سره واخیسته.